دا مشال لري دا د مهال په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دی خوراونه کې ز ګل ایاز او بشیر غواخ درته هر کلی وای خوراونه غړي کې تسل لپاره 2 خوراونی لرو لمړي سنجو سرکار کې په پاکستان کې د انټي بایوټیک دواینو د استعمال کې زیاتوالی او د دې کنټرول کول لپاره حکومتي تلاري پاره خبر شي دوی مونیس پروګرام د کرخ پر غاړه کې په اسلام آباد کې د کلتوري ادارې تر سوري لاندې د افغانستان پاکستان کلتوري میلې حال درکو کولمډه د دې سات تازه خبرونه له بشیر غواخو
د ترهګری ضد یو عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر مولانا خادم سند رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې ده په بلوچستان کې چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی نیولې ده او د ایران ترکیه او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام په حالاتو خبرې کوي د خبرونو تفصیل د اسلام آباد ترهګرۍ ضد یو عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې او دغه د نیولو حکم یو ځل بیا تکرار کړی دی دا له دې وجه ده چې نوموړی تیر کال حکومت ضد فیض آباد پرلت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نه شو پر هغه تور دی چې د دې احتجاج له وجې عامه بدنظمي رامنځته کړې ده په دغه مهال د پولیسو رضوی د پلویان ترمنځ نښتې هم وشوې او شپږ کسان ووژل شول خو نوموړی په لاهور کې د داتا دربار مخې ته یو ځل بیا ناسته پیل کړې او ګواښي کړې چې که د فیض آباد پرلت ختمولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامې عملي نشي لوی مظاهرې به وکړي د پنجاب حکومت وین ملک احمد خان پرون جیو ټلویزیون سره خبرو کې منلی چې دوی د خادم رضوی بنیولو کې ستونزې لري د بلوچستان چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی د دې صوبې کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون ماښام خبرلاند ته وویل چې د فضل حق په نامه دغه سړی په دې وروستیو کې په کوټه کې د شو بې امنی او پیښو کې لاس درلود
فضل حق د اینودین نومې کس چې د تحریک طالبان د یوې ډلې مشر دی تر سار لاندې د ترګرې پیښې ترسره کولې د دوی د ډلې یو غړی عاصم عرب زکریا نومېږي عاصم عرب زکریا د ټیکنیکل سکول د کالونی جماعت امام زوی دی او د هغه میرمن د هدفي وژنو پورې په رسېدو کې کله د رکشې او کله د موټرسایکل د لارې د دوی مرسته کوله
د اپریل په 2 نیټه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې 9 کسان وژل شو چې 4 یې سیان و دوی کې 3 د پنجاب سره تعلق درلود په پاکستان کې د خبرلانو اتحادیه د اپریل په 9 په اسلام آباد کې د پارلمنت مخې ته د مظاهرې اعلان کړی دی د دې اتحادیې مشر مبارک زیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د مطبوعاتو ادارو مالکان د خبرلانو حقونه خوندي کړي
نمو د حکومت نه مطالبه ده چې تاسو اتم ویج بورډ جوړ کړئ چې کوم میډیا ورکرز یا غو تخداغي مطابق حق ملاو شي موږ دوی مو غټه مطالبه د حکومت نه ده چې کوم د اخبارونو لپاره کوم ایک جوړ شوی داسې یو ایکټ چې د ټي وي جرنالیزم د ریډیو جرنالیزم چې کوم خلک کار کوي هغه لپاره دا یو پکار ده چې دا جوړ شي دریمه مطالبه زموږ د حکومت نه ده تھرډ پارټي کانټریکټ چې کوم کیږي چې په مختلف وړو وړو کمپنو په نمونه باندې خلک هایر کیږي او په ډېر کم معاوضو باندې اغستل کیږي موږ چې دا تھرډ پارټي کانټریکټ دا ډېر انلیګل دا ختم کړی شي
د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو تر مخه پاکستان کې خبرلان د ګڼو امنیتي ستونزو سره هم مخ دي تیرونه په پنجاب کې یو خبریال وجه شوی وو د افغانستان چارواکي د کندوز ولایت په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د روسي هوایي برید په اړه د پلټون لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی د افغان ولسمشر وین شاه حسین مرتضوی په دې اړه بیګم مشال ریډیو ته وویل دا کمیسیون به په یوه اونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي ملګرو ملتونو مشرانو جرګې هم ویلي دي چې په دشتي ارچی کې د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه تحقیقات کوي د افغانستان دفاع وزارت ویلي په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دې ډلې د مهمو قمندانانو په ګډون 40 کسان ووژل طالبانو ادعا کړې چې د دوی تر کنټرول لاندې د سیمه کې شوې دي برید کې ډېرې ولسی وګړي وژل شوې دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره د ایران ترکیه او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه خبرې کوي دا په تیرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده دا درې واړه هیوادونه د شام په وکلنې جګړې کې په ژور ډول ښکیل دي روس او ایران د بشر الاسد ملاتړ کوي او ترکیه د هغو یاغیانو ملګری ده چې د اسد لرې کول غواړي دوی د شام جګړې ختمولو لپاره د قزاقستان په استانه کې د مذاکراتو یوه لړۍ پیل کړې ده وایي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د خبرو سره یو ځای په مخ ځي د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هغه به په دې اړه ډېر ژر پریکړه وکړي چې آیا له شام امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه. پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل تر کومه چې د شام خبره ده نو هلته د دوی بنیادي هدف له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه ځان خلاصول و. دغه په نه دغه کار سرته رسېدلی دی او په دې اړه به د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پریکړه کوي چې وړاندې څه وکړي. امریکا په شام کې د هغو ځانګړو ځواکونو په ګډون چې د کردانو د جمهوریت پلوه ځواکونو لارښودنه او مرسته کوي 2000 پوځیان ځای پر ځای کړی دی. د روس ولسمشر هیله ښودلې چې د کیمیایي وسلو د څار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په برتانیا کې یو روسي جاسوسه د زهرو ورکولو څخه وروسته راولاړ شوی دی. برتانیې په روس تور پور کړی چې روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته یې زهرجن مواد ورکړي دي. خو پوتین د لندن نه پوښتلی دي چې سره د دې چې یو لوړ پوړي برتانوي چارواکي د اپریل په 3 نیټه وویل چې د زهریله موادو دقیقه سرچینه نه ده معلومه، نو بیا دومره زر برتانیا او اتحادیانې په روسیا تور څنګه پورې کولی شي. پرون په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات څخه وروسته ولسمشر پوتین یوې خبري غونډې ته وویل. د برتانیا چارواکو بیان ښایي چې په دغه اړه نړیوالو پلټون ته اړتیا ده. یاد دې وي چې روس له خپل هیواده په دې تړاو د برتانیا ډیپلوماتان وسلی دي او تر دې مخکې د برتانیا حکومت ځینې روسی ډیپلوماتان له خپل خاورې شړلی وو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبره ده.
قدر منو دونکو خبرونه مو د مشال رانی نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. لاجمنه سره سم په دې خبرونه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو، خو د خبرونه نو وړاندې تاسو لپاره یو رپورت لرو. د امریکا د بارونو چارو وزارت په پاکستان کې اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او امریکا چارواکي د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره لیده کاته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد پر وار له مخې ترنګلو اړیکو باندې څه اغېز وکړي او کنه. په دې اړه د بریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویلز سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي، خو تر هغه یوازې دوی ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حافظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند تراګر وباله. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یا له پاکستان سره پر وار له مخه کړکېچنو اړیکو اغېز وکړي او کنه. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېده وار له مخه څرګند وو او امریکا به بیا هم شایي داسې ګامونه پورته کړي.
زما خدا غیبل خو چې کوم دغه لشکر طیبه دا یا جماعت دعوه دا یا ملي مسلم لیگ دا امریکا د ته یو نظر باندې ګوري. د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي، دوباره کارونه شروع کی. امریکا زما خل دغه سره متفق نه ده چې کوم دي کې ممبران دي اغاوی ته ګوري چې هغه اړیو نوم ځان لور کوي هغه به دا باندې پابندۍ لګي یا تر هغه به ګرځوي.
دویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي.
نو زما په خیر باندې خپل حل تعلقات باندې اساسه لغور دی ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګورای نو د جماعت داوا یا د نور ډله چې کوم ګروپونه دي باندې څه پابندۍ نه په لګولې دي، دا یې څه دفترونه بند کړي، دا یې چې کوم فلاحي تنظیم دی، فلاحي انسانیت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیستی دی. نو زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر فعال حل وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي.
ځکه نه دی چې وینه څه کېږي، څه ګامونه اخلي، پابندیان لګوي، اقتصادي پابندي هم پاکستان باندې کوشش کوي. او دا خو چې دا اوس څه وي دا خو نو لشکر طیبه والا خبره ده، هغوی وایي چې چېرته به رانه پټېږي موږ دې وینو. او باقی ایلسویل راغلی وه، صحیح خبره ده، کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي، افغانستان ته په څه طریقه امن راولي، طالبانو د افغان حکومت سکشن استوب سره وکړي، څه جوړه راسي.
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا شی اړیکی د دواړو هیوادونو په ګټه دي، هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځانته مقام لري.
تاسو د پاکستان د امریکا هم په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوی. منم امریکا لوی هیواد دی، غټ هیواد دی، سول سپر پاور دی، خو پاکستان هم داسې ورک هیواد نه دی. په خپل خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او قوت دی، نو داسې اگنور کولی هم نشو. د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري.
امریکا د اپریل پر دویمه نیټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حافظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګرې ډلې وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حافظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه اجازت واخلي او بیا به یې ګوند رجسټر کړل سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدر مړه ودونکو لژمنې سره سم اوس واره رسېدلې دي د روانې غړې لومړۍ اونیزي خبرونه. ستونزې سرکار په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د انټي بایوټیک د وینو د استعمال کې زیاتوالی او د دې کنټرول لپاره حکومتي تګلارې خبر شوې. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ مجید بابر جوړوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې یو نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د انټي بیوټیک دوایانو استعمال ورځ په ورځ زیاتېږي او وایي چې دغه شرحه په پاکستان کې تر 55% پورې لوړه شوې ده او زیاتوي چې د دې له وجې په ولس کې د ناروغو پر ضد قوت مداخلت کم شوی دی. د راپور له مخه دغه لوړه شرحه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم ده. دا چې د دې انټي بیوټیک دوایانو د استعمال په اړه آیا څه قوانین شته او د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د دې لپاره څه کوي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا ریگولیٹری دغه نشته میکانیزم داسې ډاکټر هم لیکي، کمپاؤنډر هم لیکي، نرس هم لیکي. زموږ د خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه ته وایي کنه جی.
په دې باندې خو باقاعده ریگولیشن شته دی او چې څوک د دې ثبوت سره ثبوت شي او داسې حرکت کوي نو د هغې دپاره هغه پینلایز کیږي یا سزا ورته ملاویږي. جرمانی په شکل کې هم او د کیت په شکل کې هم او داغه دکان چې کوم دی هغه ستې کول په شکل کې هم.
په دغه راپور مبنی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی، ستاسو په امر تر راګرځوم.
د انټي بایوټیک د استعمال په اړه د دې څېړنې مشري د جانز هاپکنز یونیورسيټي اف بالټیمور او په واشنگټن کې د سنټر فار ډیزیز ډاینامکس اکونومکس او پالیسی نومي ادارو ساینسپوهانو کړی ده. په څېړنې کې ویل شوي چې د 2000 او 2015 کال په موده کې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال 15% زیات شوی دی. څېړنه زیاتوي چې په شپږ اویا هیوادونو کې په 2000 کال کې د ورځې په حساب د انټي بایوټیک 1.1 ارب خوراک اخیستل کېدل، خو په 2015 کال کې دغه ورځنی خوراک 4.8 ارب ته ورسید. په دې کې امریکا، ایټلی او فرانس د نړۍ هغه درې هیوادونه یاد شوي چې په کې په 13-14 کلونو کې د انټي بایوټیک استعمال لږ څه زیات شوی دی، خو د دې په مقابله کې په ایشیایي هیوادونو کې ډیر زیات شوی دی. په 13-14 کلونو کې په هند کې د انټي بایوټیک کارول 2 چنده شوی، په چین کې 9 اویا او په پاکستان کې 15% زیات شوی دی. په پېښور کې میشت پروفیسر ډاکټر ګوهر نن مشال ډې ټول چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې د زیاتوالي درې مهمې وجې دي.
کومین وجې دا چې په دې کې دا ریګولیټری دغه نشته میکانیزم داسې ډاکټر هم لیکي، کمپاؤنډر هم لیکي، نرس هم لیکي. زموږ د خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه ته وایي کنه جی. نو چې خېټه خراب شي نو هغه بس دا انټي بایوټیک خورم، ټوخی دی هم انټي بایوټیک خورم. اگر چې دی اکثر بیمارو کې د انټي بایوټیک رول نه وي چې څوک انټي بایوټیک جوړي نو هغه هم د ډاکټران بوتیم سے برائب کوي او چې دا انټي بایوټیک غیر ضروري طور باندې لیکل شي ځکه چې په پاکستان کې د ریګولیټری میکانیزم د مخنیوي نشته د حکومت طرف نه یا د هیلث ډپارټمنټ طرف نه یا د نړۍ طرف نه هیڅ قسم مخنیوي نشي کېدی.
د چړنی ساينس په هان وای باید هیوادونه پر متبادل علاج پاکی نظام او ویکسین ورکولو کې زیاته سرمایه ولګوي. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز په مجله کې د دوشمې په ورځ خبرې شوې د دې چړنې لیکوالان وای په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال په زیاتېدو دی او انټي بایوټیک چې وار لمخه د جراثیمو له مزاحمت سره مخامخ دي نو شای دا مزاحمت نور هم زیات سی.
د انټیبیوټیک دوایانو د استعمال او په دې لړ کې د قوانینو په اړه مې د خبرو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب رو سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې یو نوې سروې راغلې ده. دغه سروې تر مخه وایي چې د دنیا په شپږو یا ملکونو کې انټیبیوټیک چې کوم دي د هغې استعمال ډېر زیات شوی دی او په دې کې بیا د پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې استعمال زیات شوی دی. پوښتنه مې دا ده چې آیا یو د انټي بایوټیک د استعمال د زیاتېدو وجه څه ده او بل دغلته کې د دې په اړه رول ریګولیشن شته؟
بے مقصد د انټي بایوټیک استعمال چې کوم دی هغه د هغې مخنیوي وکړي شي. دې اکلا دا سروې چې تاسو کوم وی دا سروې شوې ده او په دې کې دغه فیګر خو ماته اگزیکټلی نه دی یاد خو سم اور دی ادر ما خیال دی چې همدغه به وي او غم دا دی چې اسکل خلق پوها خلق نالجیبل خلق او کم چې د مات سره تړلې خلق دي کم چې صحیح ډایګنوز وکي او داغې نه پس نسخه لیکي داغوی چریم داسې نه کوي چې بلا ضرورت انټي بایوټیک ولیکي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دیوال شاته د اسپتال د دیوال شاته که څوک تیر شو نو هم ډاکټر شو که اسپتال کې چوکیدار شو نو هم ډاکټر شو د کلي ملا دی نو هم ډاکټر شو او د کلی استاد دی نام ډاکټر شي. نو غم دا دی چې بین پې شته ریګولیشن شته خو غم دا دی چې چټ اپ داسې دی چې بعضې حالاتو کې دغه خلک کنټرول کېږي نه پرچی مورکړي شي هغوی چالان هم شي هغوی غم شي نو دا خلک چې کوم دی د دې د انټي بایوټیک د استعمال په طریقه نه پوهېږي او دړه دړ چې کوم دی هر مریض ته هر ماشوم ته هر زنانه ته بلا وجه انټي بایوټیک لګي.
ډاکټر صاحب د ولس د پوهاوي لپاره دغه چې مونږ دا بې احتیاطه انټي بایوټیک استعمالو یا د دې پورا کورس د یو دوايي کورس دولس ګولایوي یا لس ګولایوي یا شل ګولایوي هغه کوم نه استعمالو نو انسان سره وسو شي؟
اصل کې خبره دا ده چې انسان خپل مدافعتي نظام داسې وي چې کفرس کې دی بیمارم شي د ریسټ کې یو خډ آی تخلي نو دې نه خو انټي بایوټیک نشته دی. ټیک شه په نوم خو خوراک انټي بایوټیک نه دی خو ریسټ او خو نیوٹریشن نیوٹریشن به ذاته خود چې دی امیونیټی پیدا کړي چې امیونیټی پیدا کړي نو دا بیکټیریا د وجلو نه د وجلو د پاره چې کوم انټي بایوټیک موږ استعمالو دغه دا بیکټیریا مړ کوي او چې بدن خپل امیونیټی ښیي نو هغه د بیکټیریا یا د جراثیمو یا د وایرسو هغه طاقت په ځای ونیوي هغه مخکې به وتلو ته نه بوځي کوم کې چې اغا بدن ته نقصان ورکول غواړي. نو په دې وجه باندې چې انسان په خپل باندې حاوی وي او د صحت تندرست وي نو کدي چې لږ ډېر بیمار شي او ډېر رسټو کې نو بلداري صفا ماحول صفا نیوټریشن او صفا او لږ رسټ سره کې نو هغه بیماری سے لږ ډېر تبه ټوخي مخه داسې دنه چکم دي هغه په خپل خدای پاک برابر لری کې د بدن نه.
په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه باندې د دوایانو د استعمال د پاره چې کوم قوانين جوړ دي په هغه قوانینو کې د انټي بایوټیک د لیکلو یو ډاکټر کاغلی کی او بیا د یو دکان نه د اغستو په لړ کې چې کوم قوانين دي هغه فالو کیږي؟
اسی قانون خوشته دي او میډیکل ایتکس هم شته د ډاکټر د پاره هم شته د سٹور کیپر د پاره هم شته د فارماسیست د پاره هم شته او چې کومه نسخه ډاکټر وولي کی او هغه په صحیح توګه هغه ته پاره پکار وي کوم چې دا مریض وي دا تشخیص نفس دې کومه نسخه دي کی نو هغه په داسې یو ځغ باندې لیکل غواړي چې هغه د دستخط شو دی هغه ته مهر لګېدلی او هغه چې کوم دکان ته لاړ شي نو چا په پوهیږي اوس د نوي دغه مطابق اوس بلو زمونږ یو انفارمل میټینګ وو پای کې دا خبره موږ ذکر کړه چې ټول ډاکټران ته دا لیکل دا خبره کول غواړي وځه کول غواړي چې دې یو صفا صفا لیکل کوي یو دې ته صحیح دستخط کوي او بل هغې سره د تشخیص باره کې چې د څه بیماري ده د هغې صحیح ائیډینټیفیکیشن یا لیکل کوي ډایګنوزس سره دي کی.
ډاکټر صاحب په خیبر پختونخوا کې لکه د نور دنیا په شان د نور پاکستان په شان د دغه سي کوېکس یا د دغه سي خلکو چې هغه ماهر نه دي د صحت په دې بڼه کې هغه ته د صحت باره کې معلومات نشته تاسو به کول چیرې یو کس د هسپتال شاتم تیر شي غزان له یو کلینیک ولو کې د دې لپاره د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په خوا د صحت انسپکټر ترانو غیبت له غیبت دکانونه کته خلق به کته اوس هغه نظام شته او دا هغه نظام د لاري په دغه سی خلکو باندې چک شته
او بالکل شته دی اوس هم شته دی اوس زمونږ د ډیټو دفتر کې چې کوم ډرګ انسپکټرز دی او کوم د دې د مخنیوي لپاره خلک ته هغه سٹاف شته او خو باقیات کې سره وي جرمانه کیږي مو په هغه کې سنم په کورس کې چلیږي او هغه باقاعده ایون دې پورې چې باید خلک دا وي دکانونه سیل شي او قید هم متاورول شي خدان دا اوس دا اختیار چې کوم دی د نوي نظام په حواله سره هیلت کیر کمیشن ته وی په پروینشل لیول باندې یو کمیشن جوړ شوې دی دا هر ساغي دا حواله شو هغه بعد نیکسټ منت نه باقیت کې سرکار شروع کی ځکه چې دا د هغه د سټرنتننګ او د پریلیمینری سټیجز کم چې اوس لګیا دی ان شاء الله هغه سټرنتن کیږي او دیو په ټول صبح کې چې کوم مال پریکټس وکړي کر پرائیویٹ سیکٹر ایون اوی بر ریگولیٹ کئی دا زمونگا پبلک سیکٹر کم چی بی چوز نوالی دا ٹرشی کیر ہسپتال پورے چی کم نظام صحیح طریقے سر نہ چلی گی پاغبا ٹول ریگولیٹ کئی یو خاص سٹینڈرڈ اس داغی مطابق پہ گوری او کاغذ داغی نا کم وی نو بیا اگی تن لائسنس ور کئی او
ڈاکٹر صاحب کم دکانداران لکزی یو کسی مزور غم یو دکان نا زور تیم چی ما تا یو انٹی بیوٹک یو گولی راکا یا یو داسی گولی راکا چی اغب بغیر دا ڈاکٹر دا نسخینا ورکول من دی او یا دا ڈاکٹر دا نسخینا بغیر ورکول غیر قانونی دی نو که یو دکاندار داسی پریکٹس کئی پا اغب باندی دا قانون اطلاق کی گی او اغب سزاوار کی دیشی
باقیت گیا سارا ځکه چې ته دا نه دې سړی ته دا حق حاصل دی چې دی لاړ شي او بغیر نسخې دغه وغواړي دا دې ته سیلف میډیکیشن وي یا سیلف پرچیز آف میډیسن د خپل ضرورت لپاره او نه هغه خرڅونکي ته دا اجازه شته چې بغیر نسخې دی یا انټي بایوټیک ورکړي یا نور داسې ګولۍ ورکړي کوم چې د صحت لپاره پکار وي په دې باندې باقیت ریګولیشن شته دی او جسوک د دې ثبوت سره د دې ثبوت شي او دا سه حرکت کوي نه داږي د پاره هغه پینلایز کیږي یا سزا ورته ملاويږي جرمانی په شکل کې هم او د قید په شکل کې هم او داغه دکان چې کوم دی هغه سیل کول په شکل کې هم
بل ډاکټر صاحب په ټول نړۍ کې په ټول دنیا کې د نسخې یو خپل مدی یو خپل عمر یو نسخه یو مریض ته ولیکل شي په هغه نسخه د وی واخلي بیا د هغې نه پس په پاکستان کې په خاص توګه په قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې دا پریکټس ته چې هما هغه نسخه بیا او ما هغه دکاندار ته یو څه چې مال دا د وی راکا تاسو ولسته دا ویل غواړي چې داسې قوانین شته چې د نسخې خپل عمر په هغه باندې دوباره ته نشي اغېسته دا هم غیر قانوني دي
دغه یو دوه خبرې یو خدا دا چې هغه نسخه د پاسه مونږ دا ودی کو چې په دوه هفته پس راشه
جی
نو ګورو چې دا مریض د دې سره څومره خښوي دي یا دې دوای په اثر کړی دي کړی دي کوم حد پوری کړی دي نو هغه چې دوباره مونږ دا فیډ بیک یا فالو اپ دی ته وایي چې هغه راشي نو هغه مونږ تخپل حال وای نو مونږ هغه نسخه کې کمی زیاتی راوړو بعضی دغه دای چې بعضی نسخه داسي چاغه انسکل خلکو لیکلی او غیر ضروری د ادویات پاغي ګراسي وي چې دا غي سره بدن چکم دی عادت شي یا هبیچویټ شي نو هغه هغه یو قسم له نشه شي نو هغه هغه باقیت کې سره استعمالي جی دي کی بای سیزن داسني انلجیسي کو تمنګ وایو او سره اور سره سټیراید منګ وایو
جی
نو پاز ټایم مونږ دې مریضان ته وایو چې مهرباني وکړه تاسو بیا بیا واپس راشه یا دا ډاکټر ته وي یا هیلت کیر پرووایډر وي ته وي چې تاسو به دونو ورځ پس راشه ځکه چې دا بعضې دوایانې به مونږ بندوو ځکه چې که فرض کړو د یو خاص د وخت نه هغه زیات استعمال شي نو د بدن کې دا نقصانات پیدا کیږي
په خیبر پختونخوا ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې داسې دوایانو کمپنیانې دي چې هغوی ډاکټرانو ته ورځي، هغوی ته څه ګفټونه او څه تحفې ورکوي، او د هغې په بنیاد باندې هغوی خپل دوایانې او خپل میډیسن د هغه ډاکټرانو د لارې لیکي او بیا هغې ته مخامخ یو دوکان هغې ته ورکړی مي. آیا په خیبر پختونخوا کې داسې کم یو لیست شته چې دغه لیست دوایانې تاسو په دوکانونو کې خرڅولی شي، د هغې نه پرته که څوک دوایانې راځي د هغې رجسټریشن او د هغې ټول طریقې کار که چا نه فالو کړی هغه نشي خرڅولی؟
دا خبره ساده پورې صحیح ده، خو چې ډېر اتنټیک او صحیح ډاکټري او صحیح د اصولو مطابق او میډیکل ایتکس په باره کې هغه صحیح نالج لري او صحیح مطلب اسپیشلسټ یا صحیح ډاکټر وي، نارا چری داسې نه کوي. هغه یو خاص طریقې سره نسخه لیکي د تشخیص مطابق او چې کوم ضروري سیزونه یې هغه لیکي، بلا ضرورت هغه د چاته د دوایانو پړ نه تړي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420 21 4121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا فلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کلو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا محبت خپل مال یار تو زیچ مینا محبت پل مال یار کو یو گلدس پر لی بہسار کو دا پل ساتو ملکن پر کل سار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار کو دا پل ساتو ملکن پر کل سار کو ہر لو رنا رنا چمن پختون خواجن امل مستیا.
قدرمن اودونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی د همین خان سندرې نوړان د مو سنجو سرکار خبرونه واوریدل او د خبرونه نمای تر رسیدلی وخت شوه دی د ماسپخین دونی بجې. بشیر واخنه د خبرونو لنډی زبر.
د اسلام آباد ترهګری ضد عدالت نن د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځول دي. د لدی وجدا چې نوموړی تیر کال حکومت ضد فیض آباد پردت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نشو، په هغه تور دي چې د احتجاج له وجې اما بدنظمي رامنځته کړې ده. د بلوچستان چارواکي دا کوي چې د تحریکي طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی. د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی پرون ماښام خبرلاند ته وویل چې د فضل الحق په نامه دغه سړي په دې وروستیو کې په کوټه کې شو بې امنیو کې لاس درلود. د افغانستان ولسمشر د کندوز ولایت په دشتیرچی ولسوالۍ کې د روسي هیواد هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د افغان ولسمشر یوان شاه حسین مرتضوی په دې اړه بیګا مشال ریډي ته وویل دا کمیسیون به په یوه اونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې تیره دوشنبه د وسوال طالبانو په یوه غونډه هوایي برید وکړ او د دې ډلې د مهمو قوماندانانو په ګډون یې شل کسان ووژل. طالبانو ادعا کړې چې د دوی تر کنټرول لاندې دې سیمه کې شوې دغه برید کې ډېری ولسي وګړي وژل شوي. د ایران، ترکیې او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه خبرې کوي. دا په تېرو شپږو میاشتو کې د یادو درې هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. او بیګا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په اخیرنی یا درېمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې چې په کراچۍ کې وشوه پاکستان ویسټ انډیز ته ماتې وکړه او په دې توګه یې دغه د درېو میچونو سیریز په 3-0 وګټه.
خبرونو لنډیز مو بشیر وخت نو واوریدلو. درنو اردوونکو لژمنې سره سم وسوار را رسیدلې دی د کرخې پر غاړه. دا ونیزه خبرونه تاسو لپاره په تکراری بڼه درخورو او په دې کې نن په اسلام آباد کې د کلتوري ادارې تر سولې لاندې د افغانستان پاکستان کلتوري میلې حال درکو. د خبرونه کوربه شاین بنیرې دی.
د کرخې پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو نن ډیر خوندور موضوع ده، هغه موضوع ده په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان کلتوري میلې چې د مارچ د 1 نه پیل شوی و او د اپریل تر لومبه نیټه پورې پدې کې بیلابیل کلتوري غونډې وشوې، پدې کې بحثونه وشو. د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ چې کومې کلتوري رابطې دي، د دوی چې کومې تاریخي رشتې دي، په دغه سیمه کې چې د امن کومه ستونزه ده او د دغه ځای د خلکو چې کوم ارمانونه دي، د دغې خاورې په حواله باندې، د دې د ترقۍ په حواله باندې، په دې باندې د دواړو هیوادونو کارپوهانو خبرې وکړې، بحثونه وکړو. یو ډېر خو خوندوره میله وه او فیسټیول و. په دې کې کمی کمی هلې ځلې وشوې او داسې قسمه هلې ځلې د دواړو هیوادونو د ولسونو د یو بل سره څنګه تړلې شي، په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره د دغه میلې را جوړونکي او د کلتور په نوم د کلتوري ادارې مشره شاندانه همایون خان ده، هغې سره به خبرې کوو. شاندانه، تاسو ته ستړي مشوې په خیر.
وعلیکم
السلام. ډیره مننه جی ستاسو د وخت. ما سره به جی خالد امیری صاحب خبرې کوي. خالد امیری صاحب په پاکستان کې زده کړې کوي، افغانستان سره تړاو لري، یو تکړه د ټلویزیون او د ریډیو یو تکړه اینکر او ویان هم دی، لیکوال هم دی، دغه سره به خبرې کوو. نو امیری صاحب تاسو ته ستړي مشو یم په خیر.
سلامونه بنیری صاحب، ډیره مننه.
او ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې دی، نو دا پوهان دی، لیکوال دی، څېړنکار دی، د پښتو په موسیقي کلتور باندې کار کړی دی، کتابونه یې لیکلي دي، دی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشویم په خیر. شاندانه ټول نه وړاندې خو ډېره ډېره مبارکي په دا دومره ښه غونډه را جوړولو باندې. یو ډېر ضرورت و د دې داسې قسمه غونډو. څه وشو لږ راته ووایه په دغه میله کې کمی کمی هلې ځلې وشوې، کمی غونډې وشوې، کمی دستوري وشوې؟
دا د دوه نیمو ورځو کلتوري یوه میله وه، فرهنګي میله وه د پښتو. په دې کې نور خلک هم راغلي وو. ټول نوال خدا د چې یو 20 نفر د افغانستان نه راغلي وو. د دې لانچ شوی وو، د پروګرام آغاز شوی وو، چې کوم باسین یوسفزی صاحب په ډېره ښکلې طریقې باندې هغې دا موږ سره مرسته کړو، هغې دا مینج کړو. او په هغې آغاز کې دی د کوټه د وزیرستان د دارا دم خیل دل تکي سټوډنټان دی په پنده کې اسلام آباد کې اغي اور ډېر خولي اتن کړو په سټیج باندې او دا غي نمک کې دی ډېر په دې کار کړو دی ډېر پریکټس کړو چې د کوارډینیشن سم شي اور ډېر خولي دی التکي اتن وکړو موږ سره چې چامرسته کړی دا یو یورپین یونین ډیلیګیشن په اسلام آباد کې چې کوم دی په پاکستان کې اغه موږ ته ډېر سپورټ راکړو دا غي د طرف دا غي چې کوم ډیپټی دی برنارد فرانسوا اغه تقریر کړو او برنارد فرانسوا دا څه شخص دی چې اغه د بچا خان خپل چې کوم کتاب دی زما ژوند او جدوجهد اغه په فرانسوي کې ترجمه کړی دی
زبردست
نو اغه د پښتنو کلچر د پښتنو تاریخ دا غي په باره کې دومره ورته معلومات دي چې اغه ډېر خپل تقریرو خاص نقطه په دې تقریر کې چې دنیا کې او په دې ملک کې د پښتنو په باره کې چې کوم سوچ دی چې کوم پرسپشن دی چې کوم عکس جوړ شوی دی نو هغه بالکل خنه دی هغه ډېر نیگیټیو دی چې دا خلک شرپسند دي او دا خلک مصیبتونه جوړي او دا هغه نه پستا زرد شم صاحب چې کوم د افغانستان د سفارت خانې دلته کې ډیپټی دی او زرد صاحب خو ډېر زبردست سړی دی موږ سره دومره مرسته کړې ده زه د دې نه مخکې دوه کاله په کابل کې وم موږ په پاکستان کې چې د غنی خان د سرزاده امتیاز کتاب چاپ کړو د غنی خان د نظمونو د غي ترجمه الته کې زرد صاحب دا افیشلی الته کې د وزارت کلتور دی دا غي مخکته کړو په کابل کې پینځه پدې کې ډیسکشن وی یو خو خیر په نظمونو باندې او ډیر خولي هغه د پښتو پوهې چې د پښتو شاعري چې دا بیا په خزو باندې او پښتني خزې چې پښتني خزې دا سه هم تکړه خزې دي چې کوم دغه چې زمونږه روایتي زمونږ کلی زمونږ کلچر هغه په خزو باندې ډیر ریسټریکشنز اچي او دا سه هم خزې دي چې چا تعلیم کړی دی چې د کلو نو وتی په خاريو کې دي او غي دا سه زبردست کارونه کړی دي یو پینل سمر من الله پاغي باندې جوړ کړو نو پاغي باندې پښتنو خزو خبرې وکړي کلتور په حواله خبرې وکړي د امن په حواله خبرې وشوي دا هم ډېر خولي پینل بیا د ځوانانو د نوي کل یو پینل بیا یو پینل چې کوم د پښتنو په سیمو کې کوم د نورو مذهبونو او جبو خلک دي د مون په سیمه کې سیکانم دي اندوانم دي عیسایانم دي او نورې جبې چې کوم مسلمانانم لري لکه زبیر تورولی راغلو هغه تورولی کمیونټي دا د هغه جبا تورولی دا دی په سوات په علاقې کې نو یو پینل په دې باندې و د دې نومو سلیبریټینګ ډایورسټي چې مونږ کا روایتي تاسو وګورئ زرګونه کال چې ویلي چې مونږ ټول په امن باندې یو بل سره اوسېګو دا چې کوم دی دا رورو دا چې طالبانایزیشن شوی دی او دا چې د مذهب غلط استعمال شوی دی دا رورو رورو دا بدلیږي دې خلکو ته کافی ګران هم اوس پیش شوی دی نو ډیر خپل ایکسپیرینس وی چې موږ څنګه داسي اوسېګو او بل دی ډیر کارم کړی دی حکومت سره هم کړی دی چې خپل عبادت گاه چې دی لکه مندیرونه دی لکه ګوردوارې دی د دې موږ څنګه حفاظت او حکومت موږ سره بیا څنګه مرسته کوي یو په دې باندې یو پینل په امن باندې په سولې باندې د افغانستان پاکستان او زما خل دې ام خبره دا و چې په دې باندې د چین د سفارتخانه ډیپټیو په پاکستان کې چې کوم دی دا غي نوم ژاو لی جنګ دی نو موږ هغه ته خاص درخواست کړو چې تاسو په دې ملک کې دومره انویسټمنټ دی تاسو د پاکستان نه دومره تمل لري نو موږ هم تاسو نه تمل لرو چې په دې د سولې په مړخ باندې چې کوم کارونه دي کومې پالیسیانې دي په هغه باندې څومره تاسو انویسټمنټ دی نو یو هغه ډیره خبره وکړه چې د دوه ملکونو ترمنځ امن راوستل دا د حکومتونو کار دی دا د بلچا کار نه دی او چې بل څوک پدې کې انوالو وي او پدې کې دغه کوي انټرفیرنس کوي نو دا څه خبره نه ده پکار دی چې ډیپلوماټ حکومتونه سفارتخانه الیکټډ حکومتونه دا کار کوي زما خیال دا ډیر ښه میسج وو ټولو ته موږ ټولو ته هم چې دا چا دا کار دی نو هغه ته پرې دی چې دا کار کوي په دې پینل کې ډېر سینیئر نور کسانو افراسیاب خټک صاحب پکې وو په دې پینل باندې احمد رشید او چې کوم ډېر مطلب هغه په طالبانو کتاب هم لیکلی وو او هغه خو کلیرلی خبرې وکړي هغه دام وی چې د پښتنو په نوې کول کې یو اویرنس راغلی دی هغه را پاسېدلی دی او مونږ نن ګورو په پاکستان کې چی دا اویرنس چی دا لوی غټ کنټریبیوشن کی دی شي د پښتنو مستقبل د پښتنو فیوچر لا
جی نورې خبرې تاسو سره کوم خالد امیری صاحب لبل مقور کو چې دی خپل تجربه بیان کی امیری صاحب څنګه شاندان وې د دې دوړو ولسونو ځوانان چې کوم دی د نوی کل چې کوم دی د دې باندې ډېر لږ ذمہواری ده د دې سیمې د امن د پاره په دې کې د بیداری د پاره د تعلیم د پاره پرمختیا د پاره ستاسو خیالات دي په دې باندې دا ځوانان څنګه د دې وطن امن ته ترقی ته را یوځای کیدی شي او د دې لپاره په شریکه مبارزه کولی شي
لکه څنګه چې تاسو پښتنه وکړه ځوانانو په رول باندې د دواړو خواو د ولسونو په یوځای کولو کې نو هغه انګریزي خلک وایي بنیر صاحب چې یانګسترز اف ټوډي ار د لیډرز اف ټومورو د نن ورځې ځوانان د سبا رهبران دي نو یقینا د دواړو خواو ځوانانو په وګو باندې یو ډېر ستر ذمہواري ده او دوی کولی شي چې په خپل حکومتونو باندې فشارونه راوړي په خپل حکومتونو د پالیسۍ په بدلون کې یو مهمه کردار لوبوي تر څو دغه حکومتونه پوه کړي چې یقینا کومه پالیسۍ چې تاسو اوس جوړوي راتلونکي وخت کې په مستقبل کې په لانګ ټرم کې موږ باندې څه اغیزه ده په موږ څه اثر لري نو که موږ وګورو د دواړو خواوو لسونه د یو بل نه د بلتون تصور هم موږ نشو کولای ما په دې فیسټیوال کې خصوصا په پاکستان کې د افغانانو او یاد افغان مهاجرینو په اړه چې کوم نریټیو یا کوم سوچ او خیالات جوړ شوي دغه باندې وغږېدو بنیري صاحب په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 19 کلونو نو اوسېږم زما لومړنۍ زده کړې ټولې هم دلته نو شوې د اسلامي کالج ایڈورډز او بیا پېښور پوهنتون نه نو په دې ټول عرصه کې لکه زه خپل ژوندۍ مثال درکوم چې ما ته په پېښور کې بالخصوص یا د خیبر پښتونخوا په کمبل کې چاته لدا نو ویل چې دا د افغانستان نه دی خلکو به ویل دا د جلال آباد نه دی زما پښتنو ملګرو نو لکه ایون هغوی هغه د ملک آیډینټیټی به هم نه ویله بیا وخت تیرېدو سره چې کله په تورخم کې دا انسیډنټ شو د پاکستان او افغانستان پولیس ساتي ځواکونو یو بل سره په نښته کې اخته شو نو دا هغې نه پس د افغانانو په اړه دا تاثر بالکل بدل شو حتی دغه پښتانه دغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې کوم پښتانه دوی ری تاړ شو چې ما ته په ډیسک به لیکل کېدل چې ماجره کله به ځي خپل ډپارټمنټ کې په ټویټر په فیسبوک کې به هشټګ راتلی چې کیک آؤٹ افغان ریفیوجیز افغان ریفیوجیز تھریټ ټو پاکستان نو ما لپاره به حیرانتیا خبره دا و چې ما خپل ملګرو ته ویل چې د خدای نیک بختو یو ځای مو خوړلی یو ځای مو سکلی په یو پلی گراوند کې مو لوب کړی په یو هاسټل کې اوسېدلی all of a sudden زمنګ دا تاثر د تاسو په وړاندې دغه ولې بدل شو زمنګ ایمیج چې کوم دې زمنګ غزور تاسو ته یو بو ولې جوړ شو هغه هم within few months نو په دې کې خو بزه میډیا ډېره زیاته ګرمه په دې بولم بنیر صاحب چې تر اوسه په پاکستان کې دوی د افغان مهاجرینو کوم ستونزه هایلایټ نه کړه په کومې پریشانۍ سره چې دوی مخ دي په دې پاړې سره ونویل خو البته هیټ کمپین چې موږ ورته ویل شو یا د کرکې کم کمپین په دې کې ډېر مثبت کردار لوبول او ډېر په تیزۍ سره لوبول تر څو د خلکو برین واشنګ وشي د خلکو ذهنونه بدل کړل شي په دې کې باز حکومتي پالیسي هم ګرمه بولم بالخصوص د پاکستان پالیسي ما په دې آرټیکل هم لیکلی ما په دې خبره هایلایټ په دې خبره خپل آرټیکل کنکلوډ کړ او پای ته مې رسول چې پاکستان د خپل سلويخ کالو ملمستیا په دې نه ځای کوي چې هغه افغانانو ته یو انسلټنګ ګډ بای یا پسپکاوی ورته خدای پامانی وایي
دغه میلی چې کوم په اسلام آباد کې شوی و د کلتور تنظیم یا ادارې له د سوري لاندې د کې خلکو شرکتو کو غي سولې د او دغه تاثیرات سو دغه پاره ته یو مختصر د خلکو خبرې وړاندې کوم بیا راځو ډاکټر صاحب سره خبرې کوم
د دې مقصد دا دی چې د پښتنو چې کلتور کې کم خې خبرې دي هغه د خلکو مخې ل راشي د لچ مونږ په ټي وي کې او اخبارونو کې همیشه دا ګورو خاص توګه باندې چې کم ویسټرن انټرنیشنل میډیا دا هغه پښتانه تش یو شکل کې خې خدا سایډ نه خې چې دا آرټستان هم دي دا سندرغاړي هم دي دیو اتن هم کوي
مونږ په دا سټال لګولې د کلتور د طرف نه په دې سټال کې شرټونه او مګونه دي زمونږ سره پینونه دي او د غنی خان کم د سلو مونو چې د هغه په انګریزي کې چې کوم ترجمه ده د هغه کتاب او د غنی خان چې کوم د 1946 او د 47 په اسمبلی کې کوم تقریرونه دي د هغه په انګریزي کې د ترجمه کتابونه زموږ سره زموږ په سټال کې موجود دي
دا چې کومه کلچر دی هغه د خېټرې کې سره شو شوه دی او ور سره سټالونه لګیدلې دي ځکه چې زموږه هندي کرافت حوالی سره د زموږه کلچر خیال دی د هغه غاړه پښتنه او د دغه غاړه پښتنه د په میوزیک کې دی شي د حوالی سره د شي کې پروګرامونه سنورم په کار د مناقید شي
دغه وو دغه فیسټیوال یا میلی ګډونوال چې تاسو خبره اورئ ډاکټر لیاقت تابان صاحب را سره دی ټلیفون لیکه کته شی وجی ډاکټر صاحب مونږ د پښتنو د ایم ایچ خبره کوله د ایم ایچ څنګه جوړ شو او د ایم ایچ مونږ پاکول څنګه شو یعنی مونږ خپل صحیح ایم ایچ زمونږ کما سپیزل رښتینی ایم ایچ د دنیا ته څنګه وړاندې کوو
د افغان پښتنو چې کم ایم ایچ
د سور انقلاب بعد چې په دا سیمه کم جنگ نښتې دي د تیرو څلوېښتو کالو راشي هغه نه دا چې د پښتنو امیج ور خراب کړو بلکې د پښتنو په مذهب کې یې لاسوهنه وسوه مختلف فرقې دلته رامنځته شولې زموږ هنر لاړې زموږ هنرمندان مهاجر شلو زموږ کلچر لاړې راڅخه خراب شو او پښتون یې په یو داسې بد شکل کې نړۍ ته ښکاره کوي چې کم د پښتون خپل اصلي څهره نه وله او موږ که سیاسي تو لو شعور ولرو نو دا د جهاد خبره چې دلته کېدل نن نړۍ ګرد دا وایي چې دا د اقتدار جنگ او دا د مذهب جنگ نو دا د نظریه جنگ نو دا صرف د دوو مسو غویانو جنگ ولو چې دا هغه میدان د پښتنو سیمه وه او په دې کې پښتانه مقر شو ووسو وسوځل شو نو ځکه زموږ چهره به ظاهره ده چې په جنگ کې سوې لمبی وي امن هلته به نه وي چې چیر ګولۍ چلیږي هلته څوک د شرافت خبره نه شي کوی د بدماشي خبره به کوي نو دې حالاتو زموږ کلتور ته زموږ ژبې ته زموږ موسیقۍ ته زموږ کاروبار ته زموږ معیشت ته زموږ لایبرري ته دومره تاوانونه راورسول چې نن پښتون هم د پښتون ته د شک په نظر ګوري د نفرت په نظر ګوري نو په داسې حالاتو کې بس خپل امیج دنیا ته ښکاره کول هم د دې میلو له لارې کېدلی شي د مذاکرو له لارې کېدلی شي د مشاعرو له لارې کېدلی شي خو بدقسمتي دا ده بدقسمتي دا ده چې موږ اوس هم د بل په خبرو باندې چلیږو سره نن که موږ دا واخو یو شل کاله مخکې موږ لاړ شو د افغانستان هنري اړیکې د منځنۍ اسیا چې کوم هیوادونه ازبکستان تاجکستان کاجکستان ترکمنستان دې ټول ته به د افغانستان هنرمندان تلو هلته به میلې کولې هغه به دلته راتلو د پنجاب مشرقي پنجاب او مغربي پنجاب هنرمندان اوس هم ځي او راځي هېڅ بندیزونه نشته نن هم زه په کوټه کې ناست یم په افغانستان کې چې کومې میلې شروع دي دا د سپرلي مشاعرې کېږي خاتولغول مشاعره ده انارګل مشاعره ده زموږ لیکوال هلته نه پرېږدي چې من بارډر زموږ لیکوال دپاره بند دي که انارګل مشاعره را روانه جمعه ده زموږ ته حکومت اجازت نه راکوي چې کوم سرکاري ملازمین وي یا څو موده مخکې د شکور شاد صاحب سیمینار و زموږ هنرمند زموږ پوهان سیال کاکړ صاحب و نیم آزاد صاحب دا نورو چې دلته ویزې لګېدلې هغه په بارډر په ډېر بدقسمتي سره دغه کو دغه رقم په تورخم بارډر هم د موږ سره دا چلند کېږي سره زه نه پوهېږم چې زموږ دا زموږ کومې سحرې چې مخکې خلکو ته ښکاره شوي دي اوس هم بندیزونه دي سره اوس هم هنرمندان څه کوي هنرمندان مینه خپروي امن راولي پوهنه خپروي هنر پراخوي خو بدقسمتي دا ده چې موږ اوس هم خلک نه پرېږدي
چندان ستاسو نه دا پوښتنه جوړېږي چې دا تر اوسه پورې زموږ سیمې ته کوم فنډنګ راغلی دی نړیوالو مرستو استشکې کمی شوي دي هغه مونږ ګورو چې د جنگ د پاره راغلی دی وسلو اغستلو د پاره د فوزونو قوي کولو د پاره د امن چې کومه خبره ده د امن چې کومې ادارې دي هنرمندان دي سړنکاران دي لیکوالان دي یا د کلتوري ودې د پاره د فنډنګ څه صورت حال دی آیا نړیوال چې کوم دی په دې پوهېږي چې یاره دلته که مونږ د امن خبره کوو د دې سیمې کلتور له به هم وده ورکړو
نو خو خبره دا ده چې څنګه تاسو وایئ زما زیاتر چې کوم کار دی نو اوس دا اوویش کاله کېږي دا ما په دې رورل ایریاز کې رورل ډیولپمنټ کې کار کړی دی او دا کار دلته هم روان دی دا کار په افغانستان کې هم ډېرې ادارې کوي دې طرف ته اوس چې مونږ ځکه چې کلتور یوه نوې اداره ده نو مونږ چې د ټولو ډونرانو ته خپل خیبر پختونخوا حکومت ته لاړو نو هغې له طرفه ډېر سپورټ وو په دې کې او دوی بالکل په دې پوه یو چې مونږ دلته کې څه کول غواړو چې د دې مقصد څه دی چې د دواړو ملکو خلک را یوځای شي او د کلتور د امبرلا د کلتور د غټه چکرې چې مونږ جوړول غواړو د دې د لاندې مونږ د امن کوششونه وکړو نو دوی د طرفه ډېر سپورټ وو دلته کې بزنسونه مو لوکل کمپنۍ هم وي دوی مونږ ته سپورټ را کړی دی خو زما خیال دی چې دا چې څنګه اوس زما نه مخکې چې صاحب خبره کوله دکه خبره چې دا په کار چې زیات شي او په زمونږ په بل کې په فتح کې په بلوچستان کې چې په دې کې زیات انویسټمنټ وشي ځکه چې په یوې خبرې خلک چې کوم پښتانه دي نه دي نه دي نو هغې ډېر کم خلک په دې پوهېږي چې زمونږ چې څنګه یووالی دی هغه یو ډېر لوی طاقت دی او دا میسج دا پیغام په دې ټول په دې دوه نیمو ورځو کې مونږ دا خلکو ته ویل غواړو چې دا طاقت یو پوزیټیو شی دی دا یو خراب یا نیګیټیو شی نه دی که مونږ پښتانه یو خو ځان لږ مضبوط کړو او چې څنګه مخکې خبره شوې وه په دې شیزونو کې ځان نه اچو او را یوځای شو نو د دې دواړو ملکونو د ښېګڼې به دا ډېر ښه
خالد امیری صاحب په افغانستان کې د داسې قسمه میلو څومره امکانات دي
د فیسټیوال په دوران کې هم شاندانه بيبي سره زموږ په همدي خبرې کېده چې اوس د افغانستان نمبر دی، اوس فکر کې هغه غاړه توار دی چې الته دغه شانتي کلتوري میله وکړلی شي چې د دواړو خواوو لسونه راوځي شي او نړۍ ته وښیو چې زموږ کلتور څومره مثبت دی. په افغانستان کې د دغه شانتي کلتوري میلو کولو ډېر زیات ضرورت په دې دی چې پښتانه کلر دی کبر دی د ټول افغانستان ته ډېره سترګې کلتور وده کوي. د پښتون نو د افغانستان د حکومت سرکاري سرپرستی باید هغې ته حاصل چې هغه د اول نلته ده د هغې حکومت ډېر کولی شي پریش کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې دلته درې څلور شپې موږ په اسلام آباد کې پښتون کلتور فیسټیول لمانځه که په افغانستان کې د سیکورټي اندېښنو یا د امنیتي مشکلاتو پر وجه باندې داسې اوږد یا دوامداره نه کېږي. البته موږ یو ورځنی دو ورځنی یو وړوکی شی دی وکړو، یو وړوکی کلتور میله دی وکړو، خو ډېر زیات اړینې په دې بولم چې په کار ده چې په کابل کې دغه شانتي کلتوري میله وشي چې ورپسې بیا د کوټې نوبت شي، بیا د کندهار شي، بیا د پېښور شي او دا سلسله دی موږ رواني چې موږ نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې بالکل یقینا پښتانه پورم نه خلک دي، موږ سوله غواړو، موږ په خپل کلتور په خپل موسیقۍ په خپل هنر په خپل ادبیاتو باندې بینو، زموږ څومره ریچ کلچر دی.
ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه چې د کلتور د ډېر زیات نقصان ورسېد، ډېر زیان ته ورسېد، دی باندې کې راته لکه تبصره وکړه چې د جنگ جګړو د سپتمبر یولسم نه وروسته چې بیا په دې سیمه کې دا کم اړې ګړې او تشدد او بېقراری شروع شوه، د روح په لحاظ سره، د جذبو په لحاظ سره، د فن په لحاظ سره، د هنر په لحاظ سره، موږ د څومره تاوانونه اوړېدلي دي؟
تاسو یاد وي چې څه وخت ډاکټر نجیب تخته ړنګ شوله نو د افغانستان ټول کابل میشت هنرمندان یا پېښور ته راکډه سو یا کوټه ته راکډه سو، هغه هنرمندان چې یو ازغی په جګېده د یو هنرمند باندې څومره زیان رسېدلی چې دوی به د شپې چې وچې د سر لاندې کولې د دالش په توګه دلته غالب کرایې په کورو کې وسېدلو شل پنځه ویشت کاله یا یورپ ته ولاړو یا بل ځای، د دوی سره هنر پاتې سولو، د دوی سره سازونه پاتې سولو، د دوی سره موسیقي پاتې سوه، دوی د خپل خېټې په غم اخته سولو. او دلته چې کم میشت خلک دي، کم میشت خلک چې دی د خیبر پښتونخوا هنرمندان چې کم دي یا دلته په سویلي پښتونخوا کې چې څه وخت طالبان دلته رالو د شپې به چې دوی محفلونه کول نو دوی به ورلو ډنډی به تر اواز د محفلونه به دغه کولو وروران کولو، میوزیک سینټران ته ورونه ورکو، ټلویزیونونه به سوزلو. دا خلکو چې دی اوس دوام خلک دلته میوزیک پروګرام نشي کولای، بل جدید میډیا رااله د کیسټو کاروبار ختم سولو، ریکارډینګ چې د خلکو کولو کې سٹام راتلو د هنرمندانو دغه به کېدو، هغه وراړو ګرد د میوزیک قانون ختم سو ته پېښور کوټه کې پر په مشکل کې دی یو یا دوه دوکان پیدا کو چې کیسټ به هر نن سبا د میموري کارت ورالو په ریډیو پېښور کا او کوټه کې کوم ریکارډینګ د موسیقۍ او د ډرامو هغه تقریبا بالکل د وخت په ختمېدو دی. پښتو چینل نشته، دا یو خیبر چینل دی، هغه تیاری سندري اخی دغه کوي سره، نو د ګوت زیات چې کوم د شاندانه چې خبره وکړي چې دا من د پاره مشته دای چې پروژه پکار دی، د ټول لوی لاندې چې دا وخت زما په نظر یا زما په اند هغه زموږ ګلوکارانو سندرغاړي دي چې د دې د هنر ته لاس اخیستی دي، د معیشت لپاره د دوی روزانه کې څوک راشي چلی دا هنرونه دوی پرې شي دي سره، او دای چې کورنۍ هم دلته په سویلي پښتونخوا کې سچ هغه وایي زموږ به ځان مړ کو خپل نور نسل چې دی موږ دې میوزیک نه راولو، زموږ هنر په ختمېدو دی. تاوانونه خو ډېر سوي دي، د دې رغونه به څنګه کوو؟ موږ خلکو ته دانشوران ته پکاره چې په دې کښېنو، د دې خلکو معیشت ور مضبوطه کړو چې د دوی د خېټې مسله هلته بیا به دوی هنر ته دغه کوي. نو دا دومره لو لانجه ده، باید چې په دغه رقم میلو کې د دوی د ژغورنې دپاره یو خصوصي سیشن وي چې په دې موږ کښېنو، د دوی ژغورنه که د حکومت له خوا یې که د ان جي او له خوا یې هغه وسي.
صحیح ده. شاندانه ته به لاړ شو، شاندانه کلتور په دغه اړه څه کولی شي؟ دا کومې سندرې چې زموږ نه ورکېږي، د دې د آرشیف چې کوم دی، د دې پرزرویشن، دا زموږ چې کوم سازونه دي روایتي، اغه لمنځزي زمونږ سندرغاړي چې دی غد ډیرو تکلیفونو سره مخ ته ډیر وجل شوی دی، زخمیان شوی دی، وطنونه پریخي دي، د دې د ډاکومنټیشن یا په دې د ریسرچ د سیړنې یا په دې د نوې معلوماتو کلتور څه کول شي دی کې نه دی؟ که تاسو څه پلان شته، څه ائیډیا هم شته؟
زمونږ په پلان کې ډیر شي زونه دي، دا سيزونه په پدی برورو کار کو، دا چې کوم خبره رورو کړه پدی بالکل د دې ضرورت ته، او مونږ بغواړو چې دا رور مونږ سره مرسته وکړي، ځکه چې اوس هارون بچا راغلی، اوس هارون بچا هم ملک پریښې دی، او په کوم حالاتو کې هارون بچا صاحب ملک پریښې دی، خلک دومره خوشاله وو چې دی راغی، دا زمون هیروز دي، زمون د کلتور دا هیروز دي. نو بالکل پدی به مونږ کار کو، مونږ دام غواړو چې څنګه خالد میری خبره وکړه چې د پښتنو د نوې کول
کلتور روک دے چې اسلام آباد ته راغلی دي، لاهور ته، کراچی ته راغلی دي، نو دی ځان دومره انټیګریټ شي کی چې خپل چې کوم ځان دی، خپل کلتور دی، نو رو 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 هغه روک شي. اوس تاسو ګورئ څومره خلک دي چې خپله ژبه لوستی شي، ډېر کم خلک دي. نو په دې باندې موږ غواړو چې یو خو د خپل نظمونو خپل سندرو ترجمه وکړو چې ټول دنیا ته ورسی، صرف زمون په منځ کې نه. او چې کوم دا ارتستان دی لکه زرسانګه بیبي، وزرسانګه بیبي ډېر زبردست کنسرت و، دا ښکلي اترونو ورته د افغانستان پاکستان ټول ځوانان پاسېدل. او نو دا هم ضروري ده چې څنګه زرسانګه بیبي چې دې خلکو سره هم د هنرمندانو سره هم مرسته وکړو. دا موږ رو رو پلان جوړو. زمونږ اول شیخو ډېر لوی او دا چې اوس ختم شو نو مونږ اوس کینو او د ټولو سره به مونږ رابطې کوو، ځکه چې دا زمونږ طاقت دی.
امیری صاحب، ستاسو سره پیغام دی په اخره کې په دې سیمه کې، افغانستان کې، پاکستان کې، د امن د پاره، د ورورولۍ د پاره، د دې نفرتونو ختمولو د پاره څه پکار دی د ځوانانو لخوا؟
د ځوانانو لخوا خدا پکار دی چې په خپل بدوره پاسو بدلون راوړي. زه چې ځوانان ترمنځ تبادلې پروګرامونه دي، ډېر نه ډېر وکړلې شي چې حکومتونه نه کوي، ځوانان په خپله را پاسي، په خپلو کې داسې سوسایټیز جوړې کړي چې هغه التم برانچ لري، دلته مولري، دغه یوت فارم سي جوړ کړي چې دا غي دلارې دوه وکړي شي چې خپلو کې هماهنګي ولري، خپلو کې ډېر زیات انټراکشن ولري او رابطه ډېر مضبوطه وي.
ډېر مننه کوم خالد امیری صاحب، ډېر مننه کوم ډاکټر لیاقت تابان صاحب، او ډېر مننه کوم شاندانه همایون خان، تاسو د درې واړو قدر مند ملمنو چې تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړو، موږ مې اډوکیټ کړو. تاسو ډېر ډېر مننه.
کور مودان سلامت شي.
ډېر مننه جی. دا اوریدونکو ډېر مننه کوم او اجازه دنه غواړم، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.